افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا زدي رادیو ته ورځیاست. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي ده. خو لنډه خبري برخه هم لرو. په خبري برخه کې پروپورني کوي چې ناتو وي د افغانستان د رواني لانجې د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. نن پنځشنبه ده، د لړم یا قرب دریمه د اکتوبر 15مه. په ننګرهار کې یو هیئت د ملکي تلفاتو د اداګانو د څېړنو د پاره ګمارل شوی دی. دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د جنسي ځورونو د مخنیوي لپاره نوې طرحه برابره کړې ده. د سعودي عربستان والي عهد د ژورنالیست جمال خاشقجي وژنه ناوړه عمل بللی دی. د ننګرهار ولایت یو جګپوړی پلاوی نن روداتو ولسوالۍ ته ځي چې هلته له اداره سره سم ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو د پیښې څېړنه وکړي. د ننګرهار د والي ویان اتاولا خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
نن پان شنبه به سیمه ته د امنیت قمانداني مرستیال، ولایت مقام مرستیال، ملي امنیت مرستیال او یو شمېر مسؤلینو په ګډون په دې کې د قانون او خبرو علمای کرام هم څومره لري سیمه ته ځي او فاجعه به هر اړخیزه کېږي.
د رودات ولسوالۍ په شهیدانو مینه کې د سې شمې په ورځ افغان ځواکونو عملیات وکړل. د سیمې ځینو اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې 14 ملکیان وژل شوي دي. دروداتو پولیس ولی کې هم طالبان فعال دي او هم د داعش وسلوال. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو پالیکو کې د جنسي ځورونی د مخنیوي پالیسی ترتیب شوې ده. د دغه وزارت وایان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې لنیک مرغه د افغانستان د دفاع وزارت پالیکو کې دا مسأله صفر ده، خو د راتلونکي لپاره دغه پالیسی د چهارشنبه پر ورځ نهایي سوه.
د جنسي ازیارازیت پالیسی خپل د جرار ماب د دفاع وزیر لخوا لاسلیک شو. دا به زمونږ خویندو ته دا ډاډ لا زیات ورکړي چې د ملي دفاع وزارت کې تاسو خوندي یئ او د ملي دفاع وزارت او همدارنګه د ملي اردو لیکو ته به د زمونږ خویندو د جلب او جذب پروسه لا چټکه شي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د جنسي ځورونې په برخه کې ځینې راپورونه خپاره شوي وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به په ځنډ اعلان شي. د دې کمیسیون کمشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ځکه لمن دې چې موږ مطابق د محل ویش د افغانستان خلکو ته غیر ابتدایي نتایج اعلان کړو، ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ټاکلي جدول سره سم په کار دی چې د تلې میاشتې د 28مې نیټې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د لړم پر 19مه او وروستۍ پایلې د لندې پر 29مه اعلان شي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي اداره وایي د هغو بالقوه منفجره وسیلو مخې نیولې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن پر ادرس لیږل شوې وې. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه وسیلې نورو مخکښو ډیموکراتانو ته هم لیږل شوې وې. د دې په خبره پرون لږ تر لږه څلور مشکوکې بستې کشف شوې دي. دا موضوع په امریکا کې د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې چې د نومبر پر 16مه کیږي د سیاسي اندیښنو د زیاتېدو سبب شوې ده. لومړنی راپورونه وایي چې لږ تر لږه د دریو نورو بستو څرنګوالی تایید شوی نه دی. څېړونکي وایي دوی په دې باور دي چې دغه مشکوکې بستې له هغې یوې سره ارتباط لري چې تیره دوشنبه د یوه 80 کلن سړي په کور کې کشف سوه. د جورج سوروس په نوم دغه تجار او بشر دوست کس د ډیموکرات سیاستوالو له مهمو مرستندویانو ګڼل کیږي. استخباراتي اداره وایي هغه بستې چې مشکوک لولایي بمونه پکې وو او د اوباما او کلینټن پر ادرس لیږل شوې وې د دوی د استوګنې ځای ته نه دي وړل شوي او دغو دوو کسانو ته کوم خطر نه دی پېښ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې په یو وینا کې د دغو مشکوکو بستو لیږل کرک پارونکی د خواشینۍ وړ عمل او ناوړه کار بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې په ایران کې د ښځو د حقونو یو مدافع د غذایي اعتصاب له کبله په بد صحي وضعیت کې دی. د غیدارې پرون په ویلامه کې د فرهاد میسمی د جور خوشی کېدو غوښتنه وکړه. فرهاد میسمی په ایران کې د ښځو د حقونو مدافع دی چې د جبري حجاب وړاندې د اعتراض له کبله په جولای میاشت کې بندي سودی د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې په غذایي اعتصاب کې دی چې 14 کیلو وزن کم شوی او صحي وضعیت ناوړه ګڼل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په حواله مایسمی د تهران د ایبن زندان په یو روغتیایي کلینیک کې ساتل کیږي او فشار اوربند راوستل شوی چې خپل غذایی اتصاب مات کړي. پیلامی کې د سازمان یو چارواکی فیلیپ لادر ویلي د فرهاد مایسمی جرم دا و چې د جبري حجاب په اړه د ایران پر تبعیض آمیزه چلند انتقادی څرګندونې کړې وې. شغلی مایسمی ویلي تر هغه به خپل غذایی اتصاب مات نه کړي چې دی او دوه نور مخکښ پالان چې پر جبري حجاب د اعتراض له کبله نیول سوي خوشي سوي نه وي. د سعودي عربستان ولی عهد د ژورنالیست جمال خاشقجي وژنه ناوړه پیښه وګڼله او د عدالت د تطبیق ژمنه یې وکړه. دا په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خاشقجي د وژنې په اړه چې په نړیواله سطحې اعتراضونه پارولي د ولی عهد لومړی عامې څرګندونې ګڼل کیږي. درې دېرش کلن ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون په ریاض کې د پانګونې په اړه یوې غونډې ته وویل دا د سعودي عربستان د ټولو وګړو لپاره دردونکې پیښه وه، دا یوه ناوړه حادثه وه او هیڅوک یې نسی توجیه کولی. شاهزاده سلمان وویل له هغو کسانو سره چې په دې قضیه کې لاس لري حساب کتاب کیږي او بالاخره به عدالت تامین سي. په خپله شاهزاده په نړیواله سطحه له انتقادونو سره مخامخ دی. ګڼ چارواکي تور پورې کوي چې شاهزاده سلمان د خاشقجي د وژنې په اړه معلومات لري. ویل کیږي دغه ژورنالیست په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د سعودي عربستان د ایجنټانو لخوا وژل شوی دی. ځینې بیا وایي چې شایي د سعودي ولی عهد د خاشقجي د وژنې امر صدر کړی وي. 59 کلن جمال خاشقجي چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته کالمونه لیکل د شاهزاده منتقد ګڼل کېدی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلو د کنټرول له یوه زاړه تړون څخه د واشنگټن وتل به د وسلو د یوې نوې سیالۍ سبب سي. کرملین ویلي چې د امریکا دغه پریکړه به د سیمبولیک رایه اچونې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې واشنگټن به د 1980 میلادي کال د منځني واټن اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه ووځي. په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ناوخته وویل امریکا په 2002 میلادي کال کې د بالستیک میزایل ضد تړون څخه هم وتلې. په عین حال کې د اټومي وسلو د کنټرول د تړون پر تازه کولو بحث ته لیواله نه ښکاري. پرون په مسکو کې خبري کانفرنس ته ولسمشر پوتین وویل له دې سره به وضعیت زما په نظر ډیر خطرناک سي او یوازې به د وسلو سیالي راپاتې وي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د 1980 میلادي کال له تړون څخه ځکه وځي چې روسیا له 2014 میلادي کال راهیسې ورڅخه سرغړونه کوي.
تاسیه زدی رادیو تا واجی است. نوټو وی چې د افغانستان د لانجې لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لټه کوي او په دې برخه کې یې هلې ځلې پیل کړې دي. د ناټو سرمنشي وویل چې د دې بهیر په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو تماسونه مهم دي. احمد شیبر او نور تفصیل.
ناټو اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې د ناټو او نورو د مرستې ترمنځ توپیر شته. موږ دا هڅې داسې نه کوو چې د سولې په خبرو کې په مستقیم ډول برخه واخلو، ځکه چې دا د ناټو اصول نه دي، خو موږ د دې خبرو ملاتړ له سیاسي پلوه کوو. د ناټو متحدان د دې خبرو ملاتړ کوي، خو زموږ د سولې ستره ونډه دا ده چې طالبانو او نورو یاغیانو ته دا ښکاره پیغام ورکړو چې تاسو د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدی. موږ افغان ځواکونه روزو، سره مشوره ورکوو او ملاتړ یې کوو چې دوی وطوانی شي طالبانو ته دا ښکاره کړي چې دوی په جګړه کې نشي بریالی کېدی او باید د سولې د خبرو میستک شي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ارتباط مهم دی، خو پکار ده چې تر دې وروسته هم هر راز خبرې د افغانستان له حکومت سره په مشورې وشي. موږ د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې د طالبانو او متحده ایالاتونو مستقیم ارتباط ارزښتمن دی او زه یو مخډاډه یم چې متحده ایالاتونو د هڅې له نږدې له کابل او د غني له حکومت سره په همکارۍ ترسره کړي دي. نشتې دوی ونې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره کتلی و. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې الیس ویلز په مشۍ امریکایي ډیپلوماتانو په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سیشن بی پورس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په اړه وویل چې ستونزه په پاکستان کې ده او د طالبانو حقاني شبکې ډله او یو شمېر نور هلته خوندي پناه ځایونه لري. پامپیو زیاته کړه چې پاکستان ته مو په زغرده ویلي دي او هیله ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي. که یې همکاري ونه کړه مسؤلیت به د دوی په غاړه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د خبرونه تر 11 بجو پورې دوام کوي. د خوست چارواکو، مدني فعالانو او اوسیدونکو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کندهار په وروستۍ پیښه کې چې د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسین خیل پکې وژل سول وڅېړي او نتیجې له خلکو سره شریک کړي. دوی دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د هلمند او کندهار په پیښو کې د دریو وژل سوو جنرالانو عبدالرازق، عبدالجبار قهرمان او عبدالمومن حسین خیل د فاتحې په مراسمو کې کړي دي. نور تفصیل لسیمه د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله الخيل په راپور کې اوریدلای شئ.
خوست والی حکم خان حبیبی په خپلو خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د خلکو د ډاډګیرنې او تسری په خاطر د کندهار پیښه وسیړي او د څېړنو په نتیجو د خلک خبر کړي. د خوست د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالولي واحد زیوایی دوی لپاره مهمه دا ده چې د دا ډول ترهګري زبریدونو پوښتنه وشي.
زموږ هیله دا ده چې حکومت د دا پیښې هم د نورو په څیر عادي نه پرېږدي او فقط د کمیشن په ټاکلو سره د نه خلاصه کوي. زموږ لپاره مهمه دا ده چې د دې دواړو جنرالانو او دې ته ورته نور قهرمانانو چې په افغانستان کې ترور شول د غوی پښتنه وشي.
د جنرال رازق، جنرال جبار قهرمان او جنرال مومن حسن خیل د فاتحې په مراسمو کې د خوست قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو، پوځي افسرانو او سرتیرو، حکومتي مامورینو او نورو خلکو ګډون کړی و. قومي مشر مارک زدان ویل هغه کسان چې دا ډول بریدونه کوي مخه یې دا ده چې دا هیواد ځان بسیاینې ته ونه رسیږي او نورو ته محتاج پاتې شي.
کوم دغه مشکل چې جوړوي دا نه غوړي چې د افغانستان کې کی معبودی رشي او د افغانستان ټول ولس هغه کا د ولس مشر نه دو د تر سایمان سب تر پلیس پر خپل ملک ته پر خدمات کوي هغه بالکل پنه حقي.
مدني فعال سلطان محمود خیرخواوی کچېری افغانان متحد او یو موټی نشي نو د دوی پولیسو کې به پردوی ته د مداخله زمینی موجوده وي او په دې هیواد کې بشتنه خوړې دوام پیدا کړي.
دا ډول شخصیتونه مونږ په دې څلوېښتو کلونو کې د لاسه ورکړي دي. هره ورځ د لاسه ورکوو. کچېرې متحد نشو، په اتفاق نشو، افغانان خپل ځانونه ونه پېژني، ملي وحدت ته وفادار نشي، تاجک، ازبک، هزاره، پښتون، بلوچ، نورستانی، کندهاری، پکتیاوالو، ننګرهاری دا سره یو نشي، مونږ به همدا ډول وژل کیږو. دښمن به په مونږ کې لاسوهنې کوي، دښمن به مو یو یو قهرمان او اتل وژني او مونږ به سترګې ورته غړو.
د فاتحې په مراسمو کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون هم له خلکو وغوښتل چې د خپلو خدمتګارانو درناوی وکړي. د ول
جنرال صاحب راځي وطن پرست تکراو جلاله سخی دوست درلودلو د فاشا باندې د مسکرات نه د دې د عبادت ځای په څندار کې کلک مبارزه کې پاتې پر چې دې دم په دې مسایل کې چې د دې په ټول کې ودل او د خپل شهیدونو په پښتنه هر ځای کې.
همایون جنرال قهرمان هم خاور او ولست یو وفادار شخصیت کوي ول چې هغه د هیواد او ولست لپاره مبارزه کړي او په مادي لحاظ حتی شخصي کور هم نه لري. د کندهار پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او دغه ولایت ملي امنیت رئیس مومن حسن خیل تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره لیوې غونډې د وتلو په حال کې و. د یو ساتونکي لخوا په ډزو وژل شول. د ولسي جرګې نومان عبدالجبار قهرمان بیا له دې پیښې یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د نوموړي په ټاکنیز دفتر کې په چاودنه کې ووژل شو.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په